د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې زرغون کلی یا گرین ویلج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمېر شپاړو ته لوړ سوی. په حمله کې 119 تنه زخمیان دي. د کابل یو شمېر خلکو نن په کابل بای کې د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرنیت به له هغه ځایه بلې سیمې ته وایستل سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې پر ملکي خلکو په حملو بشری ضد جنایت کوي. غنی نن په یو بیان کې چې رسنوی ته استول سوی ویلي دي چې وسلو د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشری ضد جنایت دی. هغه ویلي چې د وسلوالو طالبانو واګي د افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي. په کابل کې د بیګنۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د امریکا د سنا هغو غړو چې روسیه د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر کوي، خو یوازې اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ سي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو یو پلاوی سیمې ته روان دی. او په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جورجی ګخاریا د صدراعظم چوکۍ ته وړاندې کړی دی. د ګرجستان مخکنی صدراعظم ماموکا بختادجی تر یو کال کم وخت کار وکړ او پرون یې استعفا وکړه. بختادجی وویل چې کوم ماموریت چې ورته ټاکل سوی و هغه یې سرته رسولی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې وکړي چې افغان حکومت په هغه څه اکتفا وکړي چې د خلیلزاد په مشرۍ ترسره شوي دي. حمیده اتله له غزنی نه لیکي، طالبان چې خپل ناروا جنگ ته په افغانستان کې د امریکایانو د شتون په پلمه مشروعیت ورکوي، نو بیا ولې له امریکایانو سره اور بند کوي او افغان وژنې ته دوام ورکوي. نوریا سلطانی د زابل له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، طالبان د هیڅ ځای د نیولو توان نه لري، نو ځکه خپلو وحشي او رانکارو اعمالو ته د عامه اذهانو د خرابولو په مقصد دوام ورکوي. او اتل لغمن نلیکي، د کابل د تیرې شپې حملې دا وښوده چې د دولت مخالفین نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. او دا هم د خبرونې په پای کې. روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما وگم جوارخیل، خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد زردی یا هپاتایتیس صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سب صدیق کاکن مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت نمایند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت را آغاز نمایند، گزارشی که در این مورد تهیه شده است با هم میشنویم. زردی یا هپاتایتیس که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی نزد افراد بروز می کند. دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض انتانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتایتیس بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد. آقای فریدالله عمری، دکتر فریدالله عمری در مورد زردی سیا چنین می گوید:
هپاتایتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا عبارت یک بیماری هات، ساری، ویروسی و یک مشکل سی در سطح تمام دنیا می باشد و همچنان قابل یادآوری است که تعریف هپاتایتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا همراه با هپاتایتیس سی یا به اصطلاح عوام زردی سفید هیچ فرق ندارد. اما سبب یا عامل مریضی بیماری زردی سیا هپاتایتیس بی که است، این عبارت هست یک ویروس دینه است که این ویروس در جنتایت دارد، قطر دارد و از فامیل هپاتایتیس ویروس می باشد و همچنان قابل یادآوری است که عامل یا سبب هپاتایتیس سی یا به اصطلاح عوام عامل یا سبب زردی سفید عبارت از یک ویروس یا آرنه است که ویروس در حدود 72 نانومتر قطر دارد.
دکتر فریدالله عمری می گوید زردی سیاه یا هپاتیتیس بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. به اساس معلومات وزارت صحت عامه زردی یا هپاتیتیس 5 نوع می باشد. هپاتیتیس ای، بی، سی، دی، ای که گفته می شود عمدتاً جگر را مصاب می سازد. دکتر فریدالله عمری می گوید تب، بی اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاه زکام، سوزش چشم و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علایم بیماری زردی سیاه خوانده شده است. به گفته دکتر فریدالله عمری، آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیاه، حفظ صحه خراب و انتقال میکروبی این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیاه می باشد. دکتر فریدالله عمری در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید:
انتقال هپاتیتیس بی یا به اصطلاح هم زردی سیاه به اصطلاح به 4 طریقه تقسیم میشه. انتقال اول از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی یعنی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم، سوم انتقال از مادر به مادری که مصاب به هپاتیتیس بی باشه به طفل، و چهارم ها طریق وسایل شخصی بود. این راه انتقال هپاتیتیس بی شد، لیکن هپاتیتیس بی میگن که اول انتقال از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم امکان دارد، لیکن با فیصدی بسیار کم یعنی ندارد. و از همچنان در قدم سوم انتقال از مادر به طفل امکان دارد، لیکن باز هم ندارد. و چهارم هم انتقال از از وسایل شخصی میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند.
دکتر فریدالله عمری میگوید با رعایت حفظ صحه شخصی و بلند بردن سطح آگاهی میتوان از مبتلا شدن به هپاتیتیس یا زردی سیاه جلوگیری کرد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدی خپرونه کې واوري.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. دکتر سیف صدیق کاکر به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد زردی یا هپاتیتیس معلومات دهید.
ډیر زیات مننه، سلامونه، احترامات او نیکی هلې وګمې خورتا سیتا او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اها مننه مهرباني وکړي ډاکټر سیف.
تور زیړی یا هپاتیتیس بی دا د ځیګر د التهاب څخه عبارت ده. د ځیګر د وایروسي التهاب څخه عبارت ده. مخکې د دې چې په هپاتیتیس یا په تور زیړی باندې وغږیږو، لومړی به د ځیګر په وظایفو باندې وغږیږو. ځیګر څه شی ده، چیرته واقع ده؟ ځیګر د هضمي سیستم له عضو څخه یوه مهمه عضو ده چې د غذایي موادو په هضم کې، جذب کې او د هغوی په فلتر کولو کې رول لري. هغه غذایي توکي چې په میده او کولمو کې هضمیږي هغه د ځیګر د لارې څخه ځیګر ته ځي. په ځیګر کې کاغذ غیر ضروري مواد چې په دغو درملو کې په دو خوړو کې شته دي، هغه زهري مواد د ځیګر په واسطه باندې له خوړو څخه پاکیږي. بل مهمه وظیفه د ځیګر چې د هغه د صفرا جوړول دي. صفرا په ځیګر کې جوړیږي. کله چې په ځیګر کې صفرا جوړ شي هغه د صفرا کسوړی ته راځي، او بیا کله چې موږ غذایی توکي خورو، خصوصا هغه غذا چې شحم ولري، نو د شحم هضم چې ده هغه د صفرا په غاړه باندې ده. نو کله چې شحم وخوړل شي د صفرا په واسطه باندې په هضمي سیستم کې دا جذبیږي. بله مهمه وظیفه ده ځیګر چې دا هغه د ګلوکوز، هغه اضافه ګلوکوز چې په وجود کې په مصرف باندې نه رسیږي، هغه د ګلایکوجن په نوم باندې یو ماده ده چې د ګلوکوز یو ذخیروي شکل ده، هغه په ځیګر کې جمع کوي. همدارنګه کواګولیشن فاکتورونه یا د وینې د درولو د لخته کولو فاکتورونه دي چې دغه فاکتورونه پروټینونه دي، هغه هم د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي. د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي او ذخیره کیږي. همدارنګه غیر اضافي پروټینونه چې په وجود کې جوړیږي یا د بیرون ځای اخیستل کیږي هم د ځیګر په واسطه باندې جمع کیږي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستان به پته مې او دوستانو ته به وخت ورکړو چې دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي زموږ نه. نو دوستانو تاسو کولای شئ چې هم د اوس موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره مطرح کړئ. بله السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام خورکی سایر
شکر ده خیر و خیر ده دلا فضل ده ستاسی ده سلامتی ها پهیل خاقله تو خیب خیر رقلی
من انا دستر ساتم زنگوری سلامون او را اندی کوم برا سلاغ زخمی ده پشتنه ده یو خسید از دیگر مست تاریخ که نوزمور لگمانه ده سکی ریسی موریه نو ارتوایی او پاسی که با دیگر که سو ارتوایی نو دارت تاریخ که او بلنه لده زخد ده پشتنه ده سی تور جرای واکسین لري نی لري او دا ساری مرض ده او ارسی ده کنه ده د یو انسان زه خپل تنقل کیږي دا زما پښتنی وی په ډیر احترام
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنی نوٹ کړلې
مهرباني ډیره زیاته مننه چې اړیکه دی ونی ولا ته سلام وایم زیګریا دوی بل سن واخیسته اینا او زیګر یا اینا یو خبره ده صرف هغه اصطلاحات دي مختلف اصطلاحات ورته کارول کیږي اینا چې د هضمي سیستم یو مهمه عضو ده د خېټې په پورتنۍ او ښي طرف کې واقع ده دوه لوبونه لري یو ښی لوب ده بل چپ لوب ده. وظایف مې مخکې وویلې چې د ټولو مهمه وظیفه یې هغه د اضافي خوړو چې وجود ته پکار نه دي د هغې جمع کول دي هغه درمل چې موږ خورو د هغې هغه زهریت ختمول دي هغه خواړه چې موږ خورو د هغوی هغه زهریت ختمول دي. د تور زیړي دپاره خصوصا د هیپاټایټس بي دپاره واکسین شته ده تقریبا د شلو کالو څخه زیات وخت کېږي چې دغه واکسین راوتی ده د ماشومانو دپاره هم شته د لویانو دپاره هم شته ده دوزی په دې ډول باندې ده درې ځله دغه واکسین کیږي نن کیږي یو میاشت پس کیږي او په شپږمه میاشت باندې کیږي. هیپاټایټس بی ساري ناروغي ده ډیره زیاته ساري ناروغي ده د مختلفو لارو څخه انتقالیږي خو مهمه لارې د وینې د انتقال د لارې څخه د هغه ناروغان چې په وارډ کې بستریږي او د وینې د بانک څخه وینه ورته راوړل کیږي او هغه وینه که په تور زیړي د تور زیړي په میکروب باندې اخته شوي وي نو د دغې لارې څخه میکروب له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. همدارنګه هغه مورګانې چې تور زیړی ولري د تور زیړي په مزمنې ناروغۍ باندې اخته وي د ولادت په مخ کې کله چې مور خونریزي کوي دغه وینه د ماشوم د سالم ماشوم وجود ته داخليږي او هغه میکروب چې د مور په وینه کې وجود درلود هغه ماشوم ته انتقالیږي. له دې څخه علاوه هغه څوک چې غیر ناروا جنسي اړیکې نیسي هغوی ته هم دغه میکروب زیات متوجه ده په زیات ډول باندې دغه خلک اوربانی اخته کیږي. همدارنګ معتادین چې دی هغه څوک چې درمل استعمالوي درک د لارې څخه استعمالوي چون دوی یو سیرنج استعمالوي یو سیرنج په څو کسانو ته استعمالیږي نو که چیرته یو کس دغه معتادینو څخه په هیپاټایټس باندې اخته وي دغه نیډل د تور جی ډی په میکروب باندې ملوث کیږي او روغ معتاد ته انتقالیږي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکي هم لرو یو بل اوریدونکي ور واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بخیر راغلی.
ډیر زیاته مننه او جنې خوشی ندیولا زبلی دا واخله غزمنه.
اها ډیر ښه نبی الله زبلی بخیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر سیف صدیق کاکړ د جمهوریت روغتون ډاکټر را سره ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډیر زیاته مننه کوم خوري ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام او تر څنګ دې هم ډاکټر صاحب تور جړای په نارینه او کې چې په شجینه او کې ډیر پیدا کیږي هم دا مریض او بل دا چې کچیر ته یو مېرمن په تور جړی اخته چې دا مېرمنې په ګډه کې ماشوم یې آیا کېدای شي هغه ماشوم هم ورسره په تور جړی اخته
مننه. ډیر مننه نبی الله زابلای پته مو سره ډاکټر صاحب د پښتنو ته جواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابلای صاحب ډیر زیاته مننه. د تور جړی ناروغي هغه سرویګان چې شوی دی په نارینه وو کې زیات دي، چې نارینه زیات وخت له کور څخه بهر وي، لزیاتو تکلیفونو لزیاتو کړاوونو سره مخامخ دي، نو په دوی کې د تور جړی ناروغي زیات دي. بل زابلی صاحب ویلي چې کماشوم د مور په خېټه وي دته د تور جړی انتقالېږي، هغه وخت چې ماشوم د مور په خېټه وي تور جړی نه ورته انتقالېږي. ماشوم له تور جړی د وایرس څخه پامان دا خو کله چې مور ولادت کوي په دغه وخت کې مور د مور چې کما خونریزي کوي دغه وینه ماشوم ته انتقالېږي. د ولادت په وخت کې له مور څخه ماشوم ته بیا دغه تور جړی انتقالېږي.
بله ډیره زیاته مننه، انشاءالله د خپل پښتنو ځواب واخیست. نور اوریدونکي هم شته. السلام علیکم. حمید الله زدران د خوست نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره سټوډیو کې میلمه ده، ستاسو پښتنو ته د تور زیډي په اړه معلومات درکئ، ځواب درکئ، مهرباني وکړئ.
زما پښتنو هم درسي صاحب نه دا چې یو انسان کې تیر ځای وي، دا زنانه کې چې تیر ځای وي، دا زنانه ته ځای چې ورپوري کېږي نه، دا کوم پاریس لري کنه لري بل بلا نه دا پښتنه چې تیر ځای سری دا یا نه دا سری کوم وختونه پیدا کېږي نه پیدا کېږي، دا د برعکس باندې موږ ته معلومات راکړي.
ستاسو پښتنو ته به ډاکټر صاحب ځواب وایي، تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب. تاسو مهرباني
وکړئ زدران صاحب، هغه څومره سیړنې چې شوي دي تور زیړی د مله خاون څخه میرمنې ته نه انتقالېږي، کې انتقالېږي کچیرته زخم موجود وي، موجودیت ولري، کچیرته د جنسي ساحه کې تخرشات موجود وي یا په خوله کې زخمونه موجود وي، د لاړو څخه تور زیړی هم انتقالېږي، د سیمن د لارې څخه هم تور زیړی انتقالېږي، د وینې د لارې څخه انتقالېږي. تور زیړی د جنسي فعالیت سره، هغه جنسي فعالیت چې محفوظ جنسي فعالیت ده، په دوه په د یوې جوړې ترمن سره رسیږي، نو په زرو ناروغانو کې یو ناروغ ته تور زیړی انتقال شوی ده. نو له خاون څخه ښځې ته تور زیړی ډیر زیات کم انتقالېږي، خو بیا هم خبره ده چې خاوند او میرمن پوره احتیاط وکړي. او بل پښتنه دي دا و چې تور جوړی ساري ناروغي ده، هو بالکل تور جوړی په زیاته پیمانه باندې ساري ناروغي ده، خو که خبره ده چې تور زیړی د واکسین راوته ده، دغه واکسینونه که څوک په کور کې د تور زیړی ناروغ ولري کوي نه لري، هر څوک باید د تور زیړی واکسین واخلي. درې ډوزونه کېږي په شپږو میاشتو کې کېږي او قیمت یې هم کم ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. شنوندای دیگه ما روی خط هستن که میریم به شنوندای دیگه ما. بله سلام.
و علیکم سلام، خیره؟
په خیر سی، په خیر راغلی. مهرباني وکړه نوم مراته وای، از د کوم ځای نه مړی کني ولیده؟
محمد کریم د کندهار سفر په تماس کې نیو کېږي. سلامونه درته وایم.
و علیکم السلام محمد کریم له کندهار، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
مننه ډاکټر صاحب، سلامونه وایم. یو ځنه پوښتنه جنره مزه خپل مثال خو دې په معنا ولدې او دې په جمهوریت و روغتون کې دې معنا دا ډاکټران غټ غټ ډاکټران خو دې ته معلوم دې مثال خبرې زما دا پښې خو دې دا دوکو ډاکټر او سې چې بیا انده د پاره زوار سم د بډیر مې رواني او کومه کې ما سره.
ښه محمد کریم خان، متاسفانه چې جمهوریت روغتون کې د اردو پیډي یا د هډوکو بخش نشته، د دغه تخصص او د ډاکټر صاحبان په وزیر اکبر خان روغتون کې دی. کبیا هم راغلی سوق به پیدا کو یو ښه ډاکټر باندې بدی اندلته جمهوریت روغتون کې وګورو.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو برا واخلو. بله السلام علیکم. السلام علیکم.
بله و زمین خوری سلامون را تاستم من دکار دادابی را سلامون را خون کامردون
و علیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکي تاسو خپل نوم کراته وایست، کته هم دوستان به مو پیژني، خو بیا هم یو وری تکرار کړئ او خپل پوښتنه بیا له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ.
تاسو دایمي افکار او تاسو دایمي اوریدونکي قاری صاحب پښتون یې مزوم
لیدل. بله قاری صاحب پښتون، مهرباني وکي خپل پوښتنه مطرح کړئ.
تاسو خو مستاسو د پروګرام څخه چکو کوم ده دا چې وزید پتر استاد موسی کمر مخکوي او عمر د غوته په یو دا غو دا د یو څه مستقبلو لري نه یو جام ته شکر
مهنه
تاسو کوم فز درجه تشکر او صدا کول نه راځي سره وکړ من لرو
مننه خیر سي
قاری
صاحب ماشاءالله تاسو غونډې پوښتنې د خبرونې مطرح کړلې نو بس تاسو ته ځوابونه ووایي او نور دې په تمه یي تاسو په تمه اوسئ قاری صاحب ډېره زیاته مننه له پوښتنه مو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
قاری صاحب پښتون ته ځخه ځانګړي سلام وایم واقعا چې د ازادي راډیو یو دایمي اورېدونکی دایمي همکار د کور ودان واقعا چې د ازادي راډیو هر خبرونه اورم قاری صاحب پښتون وته یو زنګ خامخا
ورته
راوي پښتون د جنسي اړیکو د لارې څخه هغه جنسي اړیکې چې محفوظ وي هغه جنسي اړیکې چې په یو فامیل کې وي د یوې جوړې ترمنځ وي د هغې څخه د انتقال هغه چانس ډیر کم ده خو هغه څوک چې ملټیپل سیکشوال پارټنر لري هغه څوک چې له ډیرو سره یو کس ده له ډیرو سره جنسي ناروا اړیکې نیسي په دغو کې د تور زیړي د انتقال خطر ډیر زیات ده بل پښتنه مودا وا چې له شیدو د لارې څخه انتقالیږي تور جړې ماشوم ته نه د شیدو د لارې څخه د مور د شیدو د لارې څخه ماشوم ته شیرخوار ماشوم ته تور جړې نه انتقالیږي بل پښتنه مو د درملنې وا څنګه درملنه وکو هپاتایټس بی دوه ډوله ده یو اکیوټ هپاتایټس بی ده یا هارت هپاتایټس بی ده او بل کرانیک یا مزمن هپاتایټس بی ده اکیوټ هپاتایټس بی شپږو څخه د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي په دې وخت کې ناروغ ته هیڅ درملنه ضرور نه ده ناروغ د سي د زکام غونډې علائم لري ناروغ ته په دې وخت کې په اکیوټ حالت کې په دغه حالت کې ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي خستګي ورته پیدا کیږي ناروغ ته اندل بدی پیدا کیږي ځینې وختونه استفراقات هم کوي د خېټه په پورتنۍ خې برخه کې چې د جګر واقع ده دغه د جګر ساحه درد کوي کله ناکله ناروغ ته اسهالات پیدا کیږي جګر ک په دغه جګر په دغه وخت کې پړسېدلې وی ناروغ ته بشتهایي پیدا کیږي او کېدای شي چې د ناروغ د ادرار رنگ هم تور ووري نو پاکي حالت کې په هاد حالت کې چې د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي په دې حالت کې ناروغ ته درمل نه ورکول کیږي ناروغ ته په کافی اندازه باندې استراحت ورکول کیږي ناروغ په دغه وخت کې زیات فزیکی فعالیتونه ونه کوي په زیات اندازه باندې مایعات باید واخلي خواږه باید په زیات پیمانه باندې واخلي هغه درمل لکه اسپیرین شو پاراستامول شو هغه درمل چې د جګر د پاره زهر دي د جګر وظیفه خرابوي په دغه وخت کې دغه درمل باید وانه خېستل شي او په زیات اندازه باندې له خوږو خوړو څخه استفاده وشي
بله مننه ډاکټر صاحب امبل اوریدونکو برا واخلو چې د هڅوي السلام علیکم
پښتنه مې ډاکټر صاحب محترم نه ده تاسو سره ټول اوریدونکو د سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام بلې غږ د سعید مهرباني وکي اول خپل نمبر ته وایست او دا راته وایست چې د کوم ځینې اړیکه نیولې ده بیا نو خپل پوښتنه مطرح کړي
د خوست ولایت د صبرای ولس ولایت د خلبسات بازار نه تلخان زرغون
تلخان زرغون د خوست ولایت نه ډیر ښه په خیر راغلی مهرباني وکي اوس نو خپل پوښتنه مطرح کړي
پښتنه مې په داسې ده چې دغه تور زړه چې بعضې تصفیوي ټولنې چې بعضې ټولنو کې نشته دا څنګه په طبیعت کې رامنځته کېږي زما یواځنۍ پښتنه ده چې دا په طبیعت کې څه رقم ته رامنځته کېږي په بعضې کورنیو کې دا ستا نه خو دا په طبیعت کې څه رقم ته رامنځته کېږي کومې مریضۍ نه انتقالېږي یا کومې مریضۍ نه جوړېږي یا وجود کمزوری کېږي نه توانی کېږي زما پښتنه ده چې دا په طبیعت کې څه ډول رامنځته کېږي
ډیره زیاته مننه ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب له ځان سره نوٹ کړه تاسو په تمه اوسئ مهرباني
زرغون خان تور زیړی د تور زیړی عامل چې دا یو وایرس ده وایرس په خپل یو نیوکلیک اسید ده یو هستوي اسید ده یو ډیر زیات لومړنۍ ژوندۍ موجود ده بیا هپټایټس بی چې دا د ډی ان ا ډی ان ا دا غ جینوټایپ او د هپټایټس چې دا ار ان ا دا نوخده پاک دا ډی ان ا او ار ان ا په هر ژوندۍ مخلوق کې ار ان ا او ډی ان ا شتانو دغه وایرسونه هم له ار ان ا او ډی ان ا څخه جوړ شوی دی. نو کېدای شي دغه وایرسونه له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوی وي، لکه څنګه چې د ایبولا وایرس دا نوې وایرس ته له حیواناتو څخه انتقال شو. دغه شان نور زیات وایرسونه دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوی دی. نو دغه وایرسونه چې دي دغه ار ان ا ډی ان ا د تور زیړی په ناروغانو کې تیار موجود وي، د دوی په وینه کې په یو سی سی کې په یو ایم ایل کې په میلیونونو باندې دغه وایرسونه موجود وي. نو کله چې د یو تور زیړی ناروغ څخه که یو سی سی وینه هم مونږ واخلو، نو مونږ دغه ناروغ کس څخه په دغه یو سی سی وینه کې 10 میلیونه 40 میلیونه تر 150 میلیونو پورې وایرسونه دغه روغ انسان ته مونږ انتقال کړل. نو دغه وایرسونه په طبیعت کې موجود دي، الله تعالی پیدا کړی دي.
بله مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم شته، ور به شو یو بل اوریدونکو برا واخلو چې دې څوک ده. السلام علیکم.
سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب، سلام علیکم. جعفری د تلیفون په لیکه مده
ملمنده. وعلیکم السلام ښاغلی جعفری، په خیر راغلی. موږ سره ډاکټر صاحب صدیق کاکړ ملمده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه زیات چې د دغه مرض فاصله کپریر مو څه وشي چې دایمي پړیز باید پای څنګه وکړي، او بل په دې خو دا تور جوړې کوم ژوندۍ په انسان چې بعض وخت مړي یا مړ سانه مې لري ژوندۍ سانه مې لري دا پوښتنه ده.
بله پته ما اوسې تاسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د تور زیړی که څوک په تور زیړی باندې اخته وي، د تور زیړی ناروغانو لپاره خاص پرهیز نشته. دا خو ښه خبره ده که پروټین او شحمیات په کم اندازه باندې واخلي، چون پروټین او شحمیات میتابولیزم یې په جګر کې ترسره کیږي. نو که څوک په زیات اندازه باندې خواږه وخوري، نو په جګر باندې به یې هغه وظیفه د وجود وظیفه به کمه شي ور باندې. او پرهیز خو ما درته ویلي خاص پرهیز نشته، خواږه باید په زیات اندازه باندې واخیستل شي. البته وقایه یې شته ده، که څوک چا واکسین نه وي کړی او په کور کې څوک د تور زیړی ناروغ ولري، ښه خبره ده که کور کې یو څوک تور زیړی ولري او شل نفر فامیل په دې کور کې اوسېږي، نو دا شل لپاره دې ټول واکسین وکړي. نو وقایه شته ده، او کله چې یو څوک ور باندې اخته شي، نو که څوک په دې شپږو میاشتو کې دا وجود کولی شي په هر حالت کې دغه تور زیړی میکرو په خپله له منځه باندې یوسي. خو بیا تقریبا داسې په هپاتایټس سی کې 50% ناروغانو کې تور زیړی مزمن کیږي، او په هپاتایټس بی ناروغانو کې تقریبا 5% پورې، ډیر کم فیصدی پورې ډیر کم ناروغان مزمن حالت ته ځي. نو د مزمن حالت بیا خپل معاینات دي، خپل درملنې دي چې د داخلي یو متخصص ډاکټر صاحب پوره وخت ورکوي او دغه درملنه ترسره کوي.
بله ډیر زیاته مننه. یو لنډه بل اړیکه به هم را واخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم. سلام مسافر دې غفیر خو تاسو مستر مکتب صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. در سره کرکټ صاحب باندې سوالی حمیدی هم د کندهار والا سرغنده بولې.
ها سوالی حمیدی، تاسو کولای شئ چې خپل فقط یو پوښتنه مطرح کړئ، ځکه چې د خبرونه کم وخت پاتې دی. مهرباني وکړئ.
مننه. ما د کرکټ صاحب څخه دا پوښتنه ده چې کله د کال نوې جریان د پسبلی موسم راځي، زه د خپل وزن څخه 50 وینه کاږم، او دغه وینې چې کاږم په مریض زما خو دا ته کوم مشکل نه جوړېږي. که ته دا برابر نه ته ډاکټر صاحب جواب راکړي
هر پسرلی ته 500 وینه خیرات کوي، ډیره ښه خبره ده. هر پسرلی وینه خیرات کوه، کال کې 2 ځله 3 ځله هم خپل وینه چاته خیرات ورکړي، د یو بل ناروغ انسان ژوند وژغوري. صحت به دې مور سره ښه وي، او ذهنن به ورسره آرام شي ورسره، او یو خیر او صدقه به دې شوي وي، او د یو بل ناروغ انسان ژوند به دې بچ کړی وي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی، خو یو ځلې به بیا دوستانو ته یادونه وکړو چې له کومو شیانو ځان ساتنه وشي او له کومو شیانو باید پرهیز وشي چې په دغې ناروغۍ باندې اخته نشو.
د تور جړی اخته کېدو چانس هر چاته زیات ده. تقریبا ډیر زیات فیصدی خلک په تور جړی باندې اخته دي. نو که څوک تور جړی نه لري دا سبا د لاړ شي خپل وینه د تور جړی د پاره مینه کی د تور جړی درې واکسینونه کیږي نن یو میاش پس او په شپږم میاش باندې واکسینونه کیږي. دغه واکسین دی واخلي که څوک په تور جړی باندې اخته وي دوی دې ځان نه کوي خپل درملنه دي شروع کی ځکه د تور جړی ناروغان تقریبا د 15% ناروغان د ځیګر په سرطان باندې اخته کیږي او که څوک درملنه وکړي نو بیا د ځیګر په سرطان باندې نه اخته کیږي. او همدارنګه د لاس مینځلو هغه فرهنګ او هغه کلچر دی عام شي دغه هم د ویروس په د انتقال په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري.